السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
حقوقی که مردم سیستان دارم از گیرمند من این حق مردم من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دای واید سیستان بلوچستان خلق چه لهلمند ده اوبو کم حق لری حق ده خلق و حق ده ایزه ده افغانستان حاکمانو تعرض کم چه زموږ مطلب دی عادی نګنی دا دی ډیره جدی وګنی. خاغلی رئیسی ویل ک چیرته د افغانستان لوري دا پلم کوي چې په بان کې او به کم دی نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1155 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شو. د دې موافقې له مخې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارده متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حقابه لري. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هلمند سیند د شاوخوا د هلمند له سیند نه شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې د افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټې راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته سپکاوی کړی او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پټیل خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یو اصلاح شوی نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندې دی وګوري. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناولا دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره تیره شپه ناوخته په یوه مرکه کې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د مې په 13مه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن آیر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکا سمندري ځواکونو په اډه کې ښکته شوه. دا هغه ځای دی چې د مې 23مه به پکې په وو لویو صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډله 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. د غسیالي د چهارشنبه په ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. او افغان ملي اتن د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړه. نوموړی وایي کله چې موږ په لومړي ځل په ټولګي کې دا نڅا له محصلینو سره یو ځای تجربه کړه، ټوله خونه انرژي، جوش او ستاینې په سر واخیسته. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره واقعي دي د بشري حقونو د یوې فعال نظر هم پرې را اخلو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر سږ کال 22% زیات شوی. همدې هلمند او په ځانګړې توګه بست کلا ته بیا د بهرنیو سیلانیانو ورتګ هم ډیر شوی. هلته تللی یو بریتانوی وایي
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
Da zma lumray zeldi chi Afghanistan ta safar kawam. Ma le de wrandi Kabul, Balkh, Bamyan aw Ghor walayatuna ham walidal.
او په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د کورنیو چارو وزیر وایي چې خان باید بیا ونیول شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکهل وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي، او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پریکړې سره مخالفت کړی ځورول شوي او یا هم وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت یو ویان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکهل خبرې بې بنسټه وبللې. همکار مې همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړې او نور جزئیات دراوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ افغان ښځې مجبورې کړي دي چې د دوی له وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همداشان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي. ښاغلی مکهل وایي د خپلو حقوقو او ازادیو د له لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د دورو وهلو سنګس ربړونې یا وژلو له سزاو سره مخ کیږي. مایکل مکهل ویلي طالبانو په ښځو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه 10 فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د ښځو د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي دي. د مکهل په وینا طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او اساساً له ژوند څخه منع کړي او هڅه کوي چې د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همداشان ویلي چې له طالبانو سره به د بشري سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې تر څنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړي چې ژوند یې د طالبانو په حکومت کې په خطر کې دی. خو د طالبان حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د مشر مایکل مکهل خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص تورونه پورې کړي وو، خو دا لومړی ځل ده چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ وایي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي.
و مریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکهل ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. مکهل دا څرګندونې په هغې ځانګړې غونډه کې کړي چې یو شمیر افغان فعالانو هم برخه پکې اخیستې وه. دا چې د ښاغلي مکهل دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي د تحلیل لپاره دا شیبه د بشري حقوقو فعاله نظیفه جلالي سټډیو ته وصل شوې. میرمن جلالي ستړي مشي راځي په لیدین وکړي په خو عملګرو ملتونو او بیلابیل نور بنسټونو د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې. خدا لمړی ځل دی چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه دا بحث راپورته کوي او لګوران دي زیوای چې حتی ښځې د جنسي ځورونو لپاره د پسې ګواښونو سره هم په افغانستان کې مخامخ دي. دغه اندېښنې څومره پر ځای بللی شو؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل سلامونه او احترامات ستاسو د دې برنامې د لارې ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا اندېښنې کاملا پر ځای باندې دي، لکه بار بار چې ما په خپلو انټرویوګانو کې په خپل مصاحبو کې ما دا ذکر کړی دی چې په افغانستان کې موږ د خپل خویندو سره خصوصا په تماس کې یو، او د هغه خشونت لپاره چې د میرمنو په وړاندې کیږي د دوی سیستماتیک حذفولو څخه شروع بیا تر حقوقي مسایلو پورې تر کورنیو مسایلو پورې موږ د دوی سره په تماس کې یو، او د دوی اکثریت قضایا موږ د ځان سره ثبت او راجستر کوو تر څو چې په نړیوالو کنفرانسونو کې د حقوق بشر ته، نړیوال محکمې ته، کانګریس ته، یونایټډ نیشن یا یونایټډ نیشن ته دا وړاندې شي، او همدارنګه هغه هیئت چې په افغانستان باندې د راپور جوړولو لپاره مکلف شوی دی د هغوی سره وړاندې شي. نو زموږ خپل سازمان هم په دې برخه کې کار کوي، او خصوصا دغه ستاسو د برنامې د موضوع اړوند که ووایم چې د میرمنو او د نجونو ودول په زور د طالب چارواکو سره، دا یو حقیقت دی. زمون خورکی، یوه خورکی الهه جانه، هغې خو همت وکړل، راغله په سوشل میډیا باندې او دا یې واضح کړله چې د هغې سره څه شوي وو یا څه ورسره کیږي. لیکن متاسفانه د دې لپاره چې اکثریت میرمنې د خپل کورنیو د امنیتي اوزات څخه ډارېږي، په خپل ورونو، په خپل پلار یا خپل نورو اقاربو باندې ډارېږي، دوی نه غواړي د دوی نمونه حتی نشر سي. خو موږ د دې په جریان کې یو، خصوصا د بلخ، مزار شریف، بدخشان، زابل، یعنی جنوب غرب حوزه کې چې زمونږ خویندې د سوشل میډیا څخه حتی د اجازه د استفادې اجازه نه لري د فرهنګي مسایلو لپاره، نو په دې ولایتونو کې دا قضایا ډیر زیات دی او موږ په جریان کې یو.
و میرمن جلالی، دا بحث څومره جدي دی سره له دې چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر شمیرې یا ارقام نه دی وړاندې کړي، اما عمومي بحث کړی چې د جنسي زورونې بحث هم یاد کړی دی، سره له دې چې دا پیښې ممکن په افغانستان کې وي، ردولی ممکن څوکونه شي کړی، اما تاسو بنسټ لرئ، بنسټ مفعاله ده، داسې شمیرې شته چې دغه طالب چارواکي چې ویل کېږي په زوره له نجونو سره نکاوي کوي، دغه پیښې څومره دي؟ یعنې شمیر شته که د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې محدودې پیښې دي؟
محترم رور، په عموم کې شاید داسې کیسونه یي چې زموږ سره ثبت او راجستر شوی نه وي، لیکن زموږ سازمان د 2021 په دې خوا چې تر دا اوسه پورې فعالیت کوي په دې برخه کې، او مختلف راپورونه یې جوړ کړي دي، خصوصا د جنسي زورونې لپاره د میرمنو ودونه د طالبانو د قومندانانو سره یا د دوی د لوړپورو سره. زموږ سره تقریبا 15 مشخص کیسونه په بلخ، مزار شریف، جنوب غرب حوزه کې او د وردګ ولایت کې، حتی د جنسي تیری 3 کیسونه زموږ سره ثبت شوي دي چې معلومات یې موږ په سوشل میډیا کې نه دی نشر کړی، لیکن نړیوال محکمې ته، د حقوق بشر سازمان ته، او ځینې نور نهادونه چې د میرمنو د خشونت پر ضد باندې د مبارزې لپاره کار کوي، دوی ته ملیږلې دي.
بلې، او څه فکر کوي دغه وضعیت کې دغه رقم دوام کوي سره له دې چې د ښځو د زورولو پیښې په افغانستان کې پخوا هم ثبتېدلې، اوس هم هلته بشري ادارې چې دي په زغرده فعالیت نسي کوي یا په ښځو فعالیت نسي کولی، څه کول په کار دي؟ یوازې اندېښنې ښودل فکر کوي کفایت کوي او که نه ستا چې داسې ارګانونه چې عملي اقدامات هم کولی شي بالاخره ښځینه چې هلته د دا ډول ګواښونو سره مخامخ دي خوندي کولی یا ژغورلی سي؟ یعنی داسې د ژغورنې عملي هڅې هم کیږي د نړیوالو بنسټونو لخوا او که یوازې اندېښنې ښودل کیږي؟
داسې یو خبره ده چې د نړیوالو ادارو سره تر هغه اندازې پورې چې زموږ سازمان په تماس کې دی او موږ خپله په مستقیم شکل باندې دا دتخواهیانې کړي دي چې افغانستان یوازنی هیواد ده چې نه دولتي او نه غیر دولتي سازمان وجود لري چې د میرمنو حقوقي قضایاو ته رسیدګي وکړي. یوازې اندېښنې ښودل د حل لاره نه ده. موږ د دې لپاره دتخواهي کړې ده چې حداقل یو پلاتفورم زمونږ لخوا، خو مختلف پیشنهادونه دا و چې حقوق بشر بیرته په افغانستان کې خپل دفتر فعال کړي، ګرچې هغه سازمانونه چې مخکې په افغانستان کې و په هغه احسن شکل سره چې دوی باید خپل وظیفه ترسره کړي وای، د وزارت امور زنان په شمول خپل وظیفه یې چندان په ښه توګه نه دي ترسره کړي. لیکن بیا هم زمونږ غوښتنه دا و چې که چېرته یو نهاد ته اجازه ورکړل شي په دننه افغانستان کې، لیکن متاسفانه دا دادخواهي نتیجه ور نه کړله، او اوس موږ د نړیوالو سره په دې باندې دادخواهي کوو چې یو پلاتفورم که چېرته د دوی لخوا موږ ته وړاندې شي، حداقل د نړیوال سازمان د حقوق بشر د برخې لخوا چې دوی یو کاري ګروپ لري د همدې لپاره،
او
همدارنګه د نړیوال محکمې په همکاري باندې. نو موږ منتظر یو چې آیا دغه پیشنهاد به زموږ یو ځای ونیسي او کنه.
کور مو ودان. ډیره مننه د بشري حقوقو فعال نظیفه جرالی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. په دې اړه یو راپور درته د خپرونې په پای کې لرو، خو اوس په هلمند کې یوې روغتیایی موضوع ته ورځو. ام اس اف یا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی، او ویلي دي چې د تیر کال پرتله دغه شمیرې دوه دیرش سلنه زیاتې شوی. همکارې مې لیمې سپېڅلې دا موضوع تعقیب کړې او دا مهال راسره سټوډیو ته وصل ده. لیمه جانې، ستړي مشي د ام اس اف د اندېښنو په اړه کې وایي.
سلامونه تاسو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. د هلمند ولایت په بوست روغتون کې بې خوارځواکۍ ماشومې سره بستر مېرمن و چې ویلې ماشومې د نامناسبې تغذیې له وجې په خوارځواکۍ اخته شوې ده. دا مېرمن چې د خوارځواکۍ ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلۍ کورنۍ ته یې ویلي و چې لور د خوارځواکۍ په خوا روانه ده، خو کمزور اقتصاد او تر یو حده ما د پلار د بی غوري لامل ماشومه تر بستر را ورسیدله.
ښه،
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بی پولي ډاکټران په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بې ساري ډېرېدو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل یو ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو د ډېر خوارځواکۍ ماشومانو درملنه کړې ده، چې دا شمیر په 2021 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی کوي، او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی کوي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان هم ویلي چې په لرو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل شوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. ډاکټر فضل عادی زیارمل چې په هلمند کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي، ازادي راډیو ته وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بې وزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خوارځواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل زیاتوي چې په نړیوالو موسسو هم غږ کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومان ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبره یې خوارځواکۍ کوچني د مرګ تر بریده هم رسولی شي.
ډېره مننه لیمه جانې، سلامت اوسئ. زموږ همکاره لیمه سپېڅلې وه چې ویلې ام اس اف یا د بی پولي ډاکټرانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مسلې وړاندې درته نوري هم لرو، ورزشي خبرونه هم لرو، خو اوس ورځو پاکستان ته. هلته سره له دې چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره دی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې خان باید ونیول شي. عمران خان په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا ونیول شو چې په غبرګون کې یې خونړۍ مظاهرې وشوې او بیا بیرته له بنده راخلاص شو. دا چې هلته اوس څه ویل کېږي، همکارې مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په داسې حال کې چې پاکستانی پولیس ولادت پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله د خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون ایجی نیوز سره تیر شپه ناوخته په یوې مرکه کې کړی دی. په همدې حال کې عمران خان له الجزیره ټلویزیون سره بیا په مرکه کې ویلي دي چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور کلابند کړی دی او غواړي چې دای ونیسی عمران خان یو زل بیا دا کړی دا چې د هغه پر ضد ټولې سبچوي قضیه سیاسي انګیزه لري د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ نن هغه څلور ساته ضرب الاجل چې پولیس عمران خان ته د پکور کې د شکمنو کسانو د ورسپارلو لپاره ورکړی و هم پای ته رسیږي د پنجاب لنډمهاله حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر ادعا کړې ده چې د خان په کور کې د ده په وینا له شلو تر څلوېښت پورې هغه مشکوک اطرحګر پټ دي چې د مې په نهمه د عمران خان د نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حملې کړې دي تېرې اونۍ د عمران خان پلویانو د هغه نیول کېدو وروسته پر عامه شتمنۍ او پوځي تاسیساتو حملې وکړې چې په دې تاوتریخوالي کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول او تاوتریخوالی هغه مهال کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د خوشې کېدو امر وکړ د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون چې بیا یو خپلواک اداره ده ویلي دي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونشي بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکز یا ایس آی تورن کړی ده چې تېره اونۍ د ترنیول وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او دور اچولو په پیښو کې لاس درلود عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې اسناد هم ورسره شته لودین صاحب
ډېر مننه همکارمې فریدا سیال و چې ویلې له تیرو څلورویشتو شاوخوا ساعتونو د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور هم کلابند دی دا په داس حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې هغه باید بیا ونیول شي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې درته دا هم وایو چې د هلمند ولایت په ځنګړې توګه د بوس تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی خو اوس درته د نن ورځې مهمې سپورتي پیښې لرو همکار مې بختیار تلاش بختیار ساحل دا موضوع تعقیب کړي
سلامونه مې ومنئ درنو لیدونکو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې مهم ورزشي خبرونه دادي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت په کندهار ولایت کې د ایمرجنګ یا ځوانو لوبغاړو ترمنځ په پیل شویو سیالیو کې نن پنځشنبه هیواد ساتونکو لوبډلې د اباسین ځوانانو لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه اباسین لوبډلې د یو سلو دیارلس منډو هدف ټاکلی و چې د هیواد لوبډلې د څلورو وکټو په زیان دغه هدف پوره کړ د هیواد ساتونکو لوبډل مشر زهیب په دې لوبه کې پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله دغه سیالۍ له تېرو دوه اونیو راهیسې د ګڼو ځوانو لوبغاړو په ګډون د څلورو لوبډلو ترمنځ روانې دي د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې پنځه شپېتمه لوبه د رویل چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ کېدونکې ده دغه سیالي په ځانګړې توګه د بنګلور لوبډلې لپاره اړینه ده چې د ګټلو په صورت کې به یې پلی آف مرحلې ته لا نږدې شي خو که وی بایلي نو له مخکې تګ به محروم شي سنرایزر لوبډله له وړاندې له مخکې تګ پاتې شوې ده تر دې دمه یوازنۍ لوبډله چې پلی آف مرحلې ته لاره پیدا کړې ده د ګجرات ټایټنز لوبډله ده او د فوټبال د اتلانو په او د فوټبال نړۍ خبردار دی چې د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه دغه سیالي د چهارشنبې ماښام ناوخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول ووهه مانچستر سیټي لوبډله په پیلوبه کې له انټر میلان سره سیالي وکړي ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه د ترکیې هیواد په استانبول ښار کې ترسره شي
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري
له ازادۍ رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادۍ رادیو
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ ورزیات شوی او هلته دوی له افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه ښځې هم دي د هغو هیوادونو اتباع دي چې له افغانستانه په لرې واټن کې پراته دي لکه استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسه او سلواکیا د همدغو هیوادونو اوسیدونکي تازه هلمند ته ورغلي. زموږ همکار پرې دا راپور راستولی دی.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4.5 ساعته مزل کړي او بیا 2.5 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه یې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ماښامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. ورورو د خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. د دغه خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې تاسو پیغامونه اورو او بیا دری راډیو مجله له یاده ما باسي.
سلامونه ستړي مسي ورور کوم ستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخیدا څلور کال یا درې کال کېږي بخیدا شبکو پستون چې یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمې کې خدو پالیا شروع کړي. خود هلمند ولایت د گریشولو سوالی شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دې ولړم اندیکاده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه. د شورا په وزیا ډې څه کار کینه د گریشولو سوالی کده غ سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ستا خو کار نه کی. لوړی غونډي او یو داسې پوټی ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زمو ژغتر
سلامونه او نیک چار وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. زه عبدالطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکله سره مخ یم. هندوستان هیواد نه افغانانو ته اوس ویزې بندې کړي دي د تیر دوو کلو راهیسې. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه اجازه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه هلته مواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسې د سړي سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپیو نه ده، بازار کې دی وړه ولا سور په بهترین وړه سپین تاجکی او دی 2000 روپۍ راوړی دا وړه ویسي نو دی دغه څوک سي کومه کونه غوڼه سره کوي نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړې ده یا دغه د زرته زره مخونی ولسی او دغه دی په دی دی بازو سي او دی د سپیناوي وسی وساله
ستاسي پیغام ستاسي نظر.